سبا ډیر مننه تاسو ل خبرونه ستړي مشي د ازادي رادیو داتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د 1500 جګپوري قمندانانو د وشلوې دا کوي وای هر هغه څوک چې د سولې د لارې خنډ وي هغه بل منځ وړو دا به هم واوري چې څلور کاله مخکې د افغانستان او پاکستان تجارت 5000 میلیون ډالر ته رسیده او نن سبا شاوخوا 500 میلیون ډالر ته راټیټ شوی د نورو مطالبو تر در پیژندلې مخکې خبرونه د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو څخه خوشي شوي په مصر کې پر ګرځندویانو چاودنه شوې بشپړ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وی ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي تیره اونۍ داسې راپورونه خپره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان خپل وزر سرتیری بهر کړي پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکوس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي متحده ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي شاغلی خوګیاڼي وویل د غنیخیل ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاسون کوونکي ځای پر ځای شوي دي
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غدیخیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بل سیمه د بابس په نوم نومولې وه دا هم د دوی د شپاکه شو
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په حصارک او نازیانو ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیل او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نو
تنافاری کې وجود د خوښې زبر د شوم امروز د وی نه لاس کسان چې نیول شوی وو له خوشی کې دوه ورسته تیر ماشم ارغنج خو ولسوالی ته ورسیدل که څه هم طالبان غوښتل چې د سرتیری له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشانو په منځګړی توپ آزاد شول د بدخشان ولایت درې ولسوالی یومګان وردوج او درې خوشکک د محل د وسلوالو طالبانو په واک کې دي د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنوی سیلانیانو پر یو بس چاودنه شوې چې دوه کسان وژلي او لس نورې ژوبل کړې دي د مصر د کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي پولیسو ویلي دي چې د دې چاودنې په اړه پلټنې پیل شوې دي دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کېږي د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریځه وسلوالو سره جګړې کوي سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي د سعودي د حکومت دا بیان د هغه څه وضاحت بلل کیږي چې منتقدانو د بحران د وخت مدیریت بللی دی د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د پنشن بی پورس د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د کابینه یو شمېر مهم غړي له دندو لري کړل او نوي څیرې وګمارلې کارپوهان وای سعودي په مهمو حکومتي پوسټونو د نویو کسانو په ګمارلو سره هڅه کوي هغه زیان او ضربه کم کړي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیې د دې هیواد حکومت ته ورکړې ده جمال خاشقجي د تیر اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې وژل شو د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخاوني بل پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د روډۍ په بیا کې د لوړواله په اعتراض کرا وتلی وو وشکي بهاون کې غاز استعمال کړ. د سودان په مرکز او یوشمیر نور شهرونو کې لنشتې دوه اونیو راهیسې زرګونو کسانو مظاهرې پیل کړې دي. راپورونه وایي چې تر اوسه د سودان په مظاهرو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجلیا جولی وای کې د شی یو ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. ل بی بی سی نړیوال رادیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجلیا جولی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړی او کنه وویل هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشانو غږ وکړ په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجلا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفر نه کړي او د کډوالو ستونزې لنشتې لیدلې دي. ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت د طالبانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای علت یې دا دی چې دا خلک سولې ته مجبور شي.
کسایی که به صلح اجر نمیشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیاریم تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده شه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پېښور کې د افغانستان د سولې په اړه او د افغانستان او پاکستان د ترینګلیو اړیکو په ارتباط غونډه وشوه.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر و، اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلې ده. صرف
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکو ته اشاره و. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کورکلی په پروګرام کې به واوري چې ماشومان ته نقلونه ګټه کوي کنه.
عمر جان مې قصې کې پلار جان مې قصې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دریو ځانګړیو هدفونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي ځواک مشر وایي په تیرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش یو شمېر مهم مشران له منځه وړي دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې ټاکل شوې په راروانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوه بله غونډه هم جوړه شي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د طالبانو او داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د وسلوالو ګڼ شمېر مشران او جنګیالي پکې لمنځه وړل شوي دي. غفور احمد جاوید بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د تهاجمي عملیاتو د زیاتولو درې هدفونه دي.
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم.
دی وی چو مسئله دی؟ لومړی دا چې د خپلو امنیتی او دفاعی ځواکونو مرګ ژوبل را کم کړو. دوهم، جګړه هغه ځای ته یوسو چیرته چې د وسلوالو رهبری، همغږي او مالی سرچینې دي چې لمنځه وړل شي. او دریم دا چې پر مشرانو یې چې مزاحمت کوي فشار راوړي چې یا له سولې سره یوځای شي او یا لمنځه وړل شي.
تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده شه.
خاغلی جاوید ویل افغان ځواکونو په تیره و نیمه میاشت کې د طالبانو 15 مهم قمندانان او د داعش د غړو په ګډون سلګونه وسلوال وشلې دي. په همدې حال کې د افغان هوایي ځواک مشر وایي د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په روانو تهاجمي بریدونو کې هوایي ځواک مهم رول لوبولی دی. جنرال محمد شعیب تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو پر ضد سلګونه هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مهم قمندانان او غړي پکې له منځه تللي دي. جنرال شعیب وایي افغان هوایي ځواک اکثره عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي.
اکثرت عملیات ما کلش مستقلانه در حالت های خاصی که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم و اونا ما را در عملیات ها ما را حمایه میکنیم. حتما همانگی چون طبق داره ملی نظامی ما کنگست نماینده از اونا هم موجود هستن.
د هوایي ځواک مشر وایي هر کله چې دوی ته اړتیا پیدا کیږي لمځکنیو سرتیرو سره د همکارۍ لپاره د کشفي اطلاعاتو له مخې د ورځې او هم د شپې عملیات کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی او مزکنیو بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو او مهم غړو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د مزکنیو او هوایی تهاجمي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې پراخې ډیپلوماتیکې هڅې هم دوام لري. په دې لړ کې ټاکل شوې ده چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یو بل غونډه هم جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 نیولې شي. د پېښور پانتون په پیوټا حال کې تیر ورځ د پاک افغان امن کانفرنس نوې غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرټر میا افتخار حسین وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر روانه غونډه کې د افغانستان د حکومت د شاملولو او له طالبانو سره د هغوی د کښېنولو لپاره هڅه پکار ده. تمه ده چې په را روانې جنوري میاشت کې د عربستان په جدي ښار کې غونډه وشي. د پېښور په کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ په حکومتي، تجارتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د اړیکو په شکولو ټینګار وشو. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال غلام غوث پر راپور کې.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پېښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتی، تعلیمی، تجارتی او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو راجوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ټرمپ چې دې ته خبره کړې ده نو دې داسې لیټ نه اخلي چې ګورو زنګ په شرایطو ته درخواست کوي، مینت کوي. دا د اغې د ترټ یو نوې طریقه ده چې دا د ډو مور یو بل خبره ده چې بای زوې مذاکرات نو توسه سړی ماته کینو او سړی وته کینول. نو کنن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډي، نو دا د خوشاله خبره ده او مونږ خوشاله یو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت په دې کې شامل دي. پکار دي ځکه چې د تیر مذاکراتو کې شامل نو نو کاغنی نو بیا به مشکلات سی واکېږي.
د باچا خان تعلیمی فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتی او اقتصادي اړیکو خکولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو. د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پلو بندو سره اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر تر رسیدلې ده صرف. او دې سره د دوړ ملکونو ولسونه د بیروزګاری ښکار شوې دي چې مهم قوتونه غیر چاپېر چې سمره دي په دې وطنونو کې، یعنی دې سیمه کې د تجارتی او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو لپاره اقدامات وچت کی. دا د غي په فائدہ کېم ده، د دې هیوادونو فائدہ کېم ده.
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینی نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینه، محبت پکار دی.
لکه په خاوره، په ځمکه، په ژبه، په کلتور سره شریک ته امیزان دی. اجه سو کوم دی بجای دی چې موږ دې ته ګورو چې رب کم کم شینو وجنه زده بلنا مختلف هم چې کله هم مشترک شونه د قتل شروع کړل مینه بزیاتی ګامن بزیاتی.
په غونډه کې ګډون کوونکو سوتنو افغان مهاجرینو مشال ریډیو ته وویل
زمانوم امنه حیدری دی د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلی په دې کانفرنس کې ګډون کوم. زما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو، کانفرنسونو جوړولو، د دغه ستګراتګ او د دې پرکم باندې ارتباط اوري کې زما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري.
نوم رحیم جان رحمید زو د افغانستان پکتا ورسه تعلق لره مودل د پیخور پانتون کې رابطه بین المللي کې درس وایم او اختلافات نه دي دا ته مس پرسپشن وایو خدای دی چې پاینده کې اومدغه سي پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړ شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هڅه لاړ شي هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دی یو بل سره شیر کړي او خلک ته مستفید شي.
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راوړل کړي شو او د دا رقم ونډو په جاری ساتلو باندې ټینګار وکړي شو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي او وایي چې باید عملا پلی شي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو لپاره د اصول او تګلارو وضع کول او بیا څارل د پولیسو په ژوند او نظم مثبت اغېز لري. دا څرګندونې داسې مهال کې شي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وظیفوي پټو رازونو د ساتنې او د زیان د کچې د کمیدو په خاطر د پولیسو لپاره ځینې نوي محدودیتونه وضع کړي دي. یوسف خان زتران له کابله راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د پولیسو په لیکو کې ستونزې او فساد نه ردوي، خو وایي په رسنیو کې بیان د ستونزې د حل پر ځای له دښمن سره ډېره مرسته کوي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د نظم او پټو رازونو د ساتلو لپاره د کورنیو چارو وزارت نوي مقررات د ستاینې وړ وبلل، خو په عملي کېدو یې هم ټینګار کوي.
حکومت باندې خدا مسائل بیا د دشمن په کټم تمامېدل، کوم مسائل چې مست پیښېدل د پولیسو ځین د خواص ځین مسائل رامنځته کېدل هغه باید د خپل د مسولین سره شریک کړي وای یا بیا خصوصا د پارلمان سره شریک کړي وای. دا نه چې په فیسبوک کې باید هر څوک واوري او دغه څخه دشمن سو استفاده وکړي. زه فکر کوم چې دا هر څه باید په چوکاټ کې ترسره شي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د کورنیو چارو وزارت پر افغان پولیسو یو لړ نوي محدودیتونه وضع کړي چې تر ډیره پکې د معلوماتو په شریکولو بندیز لګیدلی دی. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د کورنیو چارو وزارت ټولو منصبینو ته سپارښتنه شوې چې د مقرریو، تبدیلیو، ترفی او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړنو په اړه معلومات په ټولنیزو، تصویري، چاپي او یا غږیزو رسنیو کې خپاره نه کړي. د یاد وزارت لخوا په 12 خپاره شوی موارد او لایحو کې دا هم راغلی چې پولیس باید په انفرادي او ډلې زتوګه په فوزي یونیفورم کې همدارس د فوزي تاسیساتو او دفترونو څخه د اکسونو لاخستلو ډډه وکړي. د کورنیو چار وزارت ویلي کده دغه وزارت هر منصب له دغه اوامرو څخه سرغړونه وکړي له دند څخه به لری کړی شي. د کورنیو چار وزارت د ځان کچې دراکمې دوه خاطر دانوي موارد لاغي ورسته وځ کړي چې ولسمشر غنی دغه وزارت د ملي امنیت خوانی رئیس امر الله صالح د کاندید او سرپرست وزیر په توګه ورمعرفي کړ. د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نیکه څم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بللی، خو د امنیتي او نظامی چارو کارپوهانې د مسلکي ډسپلین په خاطر مهم بولی. لډلې د کابل ګرنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته وویل څوک
چې یونیفورم اغوندي نو هغه د ځانګړي ډسپلین تابع دي، یعنی منفرد نظر هلته نشته. او بیا دغه نن شرایطو کې موږ زیات لم دغه طریقه دغه د چیرو د آشنا کېدو له طریقه یا مثلا د همدغه شخصیتونو د معرفي نه چې په فیسبوکونو کې نشریږي ډېرې ضربې مو خوړلې دي. تاوانونه بیا شخص ته تکیه نه کوي، بلکې هغه ادارې او نظام او مسلک ته تکیه کوي.
دی وی دا څه په ډیرو نظامونو کې بند دي او په افغانستان کې هم ډیر پخوانی تاریخ نه لري، بلکې په نوي بڼه خپل سری دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صالح محمد صالح دغه خبرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې چې هندوستان په افغانستان کې له یو نوي واقعیت سره مخامخ دی یو مطلب خبر کړی دی. د مطلب د لیکوال په باور له افغانستانه د نیمایي برخې امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به شي د هند لپاره جدي عواقب ولري. په دې وروستیو کې ټرمپ خپل دفاع وزیر ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د شاوخوا وزره امریکایي سرتیرو د وتلو پلان ترتیب کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ پراخوالی شای د کشمیر په ناکراره سیمه کې هم پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د هندوستان د قونسلګریو امن بله اندېښنه ده چې د لیکنې لیکوال رابرسیره کړې ده. د لیکنې په دوام راغلي باید انتظار پاتې سو او وګورو چې نوی ډیلی د ولسمشر ټرمپ په پالیسۍ کې دغه بدلون ته څه ځواب وایي. خو لیکوال په یوه عمومي نتیجه اخیستنه کې ویلي په داسل کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه تصمیم نیول کیږي هندوستان نسي کولی په دې برخه کې بې تفاوت پاتې سي. واشنگتن اگزامینر ورسپانې هم له افغانستانه د څو زره امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا متحد ایالتونه باید په افغانستان کې هم ورته اقدام وکړي. د لیکنې په دوام لیکوال پوښتنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو مصارفو او د امریکا د لسګونو سرتیرو قربانیو په افغانستان کې د امریکا لپاره څه نتیجه په لاس ورکړې ده. لیکوال د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په حواله دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دغه لګښتونه او قربانۍ د امریکا لپاره لږه لاسته راوړنه لري. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د مطلب لیکوال بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې تر 19 کلن حضور وروسته اوس د دې وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنه سي، ځکه د لیکوال په باور ناوخته ستنېدل تر نه ستنېدلو بهتره دي. له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا قومندانانو ویلي لای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه دستور نه دی ترلاسه کړی. په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي که د امریکا ځینې پوځیان له افغانستانه و هم ځي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې ساجر رو تاسو یو شمیر را رسیدلې سمسون الولو خو اوس سوریه ته مخه کوو. ترکیه د سوریه په شمال کې منبش شارته د دې هواد د حکومتي ځواکونو د داخلي دو په وړاندې توند عکس العمل شو دلې. د سوریه د بشري حقوقو ډلې ویل دي چې پرون شاوخوا 300 حکومتي سرتیری منبش ته ورسېدل. روسیه بیا وایي په منبش کې به د سوریه د پوز موجودیت ګټور ثابت شي. رضوان مراد په دیاله د لویدي سوشن سنو په استناد راپور لري.
ترکیه د سوریه منبیج خارته د حکومتي ځواکونو داخلي دل وغندل او روسیه بیا دا تحول ستایل ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونویل د سوریه کردان د حق نه لري چې د دې هیواد له حکومت څخه ملاتړ وغواړي. ترکیه د سوریه د کورد وسلوالو ډله یو تروریستي سازمان بولی او ولسمشر اردوغان په روانه میاشت کې ګواښ کړی و چې د سوریه په شمال کې به د کورد وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. د روسیې حکومت بیا په منبیج ښار کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل مثبت تحول بللی دی. د کرملین وایند دمیتری پسکوف پرون په یو بیان کې ویل چې په منبیج کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به د سیمې په باثباته کېدو کې مرسته وکړي. د سوریه کورد وسلوالو د سوریه له حکومت نه وغوښتل چې د ترکیه د پوز د ګواښونو پر وړاندې له دوی ملاتړ وکړي او منبیج ښار ته خپل ځواکونه ولیږي. کوردانو دا غوښتنه له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته کړې ده. د کوردانو وای پی جی وسلوالې ډلې تر دې مخکې په فرانسې هم غږ کړی و چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې ډسمبر میاشت په 19 نیټه اعلان وکړ چې له سوریه څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي. په امریکا او بهر نړۍ کې د واشنگتن متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او خبرداري ورکړ چې دا ګام به په سوریه کې ایران او روسیې ته بری ورکړي. ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو پلوي کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقوقو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې د سوریه شاوخوا 300 سرتیري منبیج ته داخل شوي دي، خو د دې لپاره چې له هم دغلته امریکایي او فرانسوي ځواکونه موجود دي د سوریه عسكر د خار مرکز ته نه دي داخل شوي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت مرکز کلات خبره کوم. د خیره موسسه مننه کوم مرمنو سیدل ته موسسه زابل سره دي د شپې خوراکي مواد راوړي. خدا خبر اگر کسی بھی اکثر ورکی یا خبروں ورکی دا مرکز داخل خلق دا دروغ وای تفصیل کے کلا سو غریبانو ترتی دلی اغام و غریبانو تے وکیل یا ولسوال یا کمانڈان یا رئیس یا مدیر یا بل زروا کی رشتی و غریبانو تے نہ رسی دا دروغ وای و سلام پر احترام خدا دی تو زروا کی پشگر اخکاش
بادغس ولایت مقر ولسوالی د مرغاب ولسوالی د ورماشت ولسوالی د قیصار ولسوالی خو بل اخره د مختلف ولسوالی څخه را دي ځای سي ما ګرین خلک یو چې د هیرات د انجیل ولسوالی په مربوطات کې گزاره کو تقریبا د نبرج په مدا کې د نبرج راغلی یو د وچکالی د کباله څخه او دغه ساعت چې شپږ وسو کور مل پکښ وشي ځین کې د سیشنډې بازار د کازستان دښ ورته وای چې په مربوطه کې د انجیل د ولسوالۍ دی دا نه برج کې چې د معاملاتو نخلاص ولا ولج را باندې راي دي چې بای را باندې جوړی شوې د دولت د خو او د مؤسسات د خاص خې توجه او مستنه کېږي نظر غشتنه نه راڅخه کېږي را باندې جړا نه کېږي دروازې ورته کوو جړای پر کوو مؤسسات راځي را باندې وګرځي چې را خبران کې بیا مې یادې زمور جڑا سره وزای پوری ور سی دي چې څه زه پوری چا باندې وکي است ملي متحد ته به تر ملل ته نور مشات ته راستولات سات چې زمور سره یو امکاری او کومک وي چې بچان هم د بلې ختمي دي او هم په علاقې د یخنی د قبل څخه بین تخزي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ژوند رنگونه له پروګرام روسته ساجر ډوټه ساسو یوشمیر را رسیدلې سمې سنلولو
د ژوند رنگونه
نوم دې راتوایا
زه یم اموري مو زه چې واده شوم کنه د ما پلارګن مخ خپل پلار اصل نه خوښېد چې لور درس وای یا تحصیل وکای یا چی شای کنه مو کې غیرت مو څنګه د بجلکی درس زه چې بیا واده شوم چې د بچیان مشول ما نه زه یو اولاد به تحصیل نه پرېږدم چې خپل مې نه دی ویلای باید چې د اولاد مې ورس اوس مې شکر یو لور مې غد په برقی تذکیرو کده یو مې پستر مکه کده زوی مې په مالیات کده د خدای راضی شکر چې اولاد مې تحصیل کرده ده
تاسو ولې درس نه ویلای ول پلار ته نه ویل شي خوړی
خدا سی وچ دې موږ وطن کې رواج نه وو
چیرته وسیدې
پلار می چې وو ویل چې نه موږ په خزو تحصیل نه کوو درس نه وایو کنه موږ غیرت دې موږ ناموس ته کنه نیکه می خپل لورانه اچولې وي دې ما خلګان ټول درس ویل اول سم کې اچولم بیا وې استلم خپل تر می اوس بیا غتر می خپل خزای معلومه ده لورې معلومه ده مګر موږ نه پرې خو دلو اوس چې ورته وای ما چې تاسو ول غو یا وخ موږ نه پویدل ټول شایع
سره د خپل غختل چې درس وای سمره د هیله پزړه کې
ډېر ډېر ما خان ویل چې زه تحصیل کوم زه به یوالو یا ډاکټر شم او ډېر می ارزوم و او اوس هغه د خدې شکر اولادونه می دي خپل م چرمان پوره نشه دغه د اولادونه می ارمان پوره کوي ټول ما هم چې خواهش
یعنی هر څومره سخت چې به د اولادونو لپاره د تیر کې چې درس
ډېر ډېر دی اولاد کوم لیورو اجازه نه راکوله ډیر کور کې به شخړې او جنجالونه وکول چې دا کافر کیږي او دا د کیږي دا غکیږي ما ورته لم پرش کې خیر دی زه چې ما خپل واک درکړایو د میړه واک می درکړای دا اولاد واک چاته نه ورکم زه می اولاد پر شکل چې بیا خو د دې ما خووندم ډیر پامیده او دغه مرسته امراض شو چې نه اولاد می باید چې تحصیل وکړي هیڅ اولاد نه پریږدم او دی اتوم یشت نه چې ما په کودکستان کې چې کودکستان پرغه شو مکتب ته لاړ مکتب هم دی لامی شهید کې نو دی هم دی زاینه په خپل ولا کې د غیدارې ته مرغلی و ولې اولادونه مې دغه علاقه لري چې د مور مې دومره ارزو لري باید چې زه د شایشم د مور دی پاره چې و چې ونه لري کار څوک لا ور کوي دا بهترین کار دی چې خزه د پاره جوړ کا او ډیره په فائدې ایم دی ټول
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټوله افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاله ازادي راډیو ته راستولې دي
عبدالمنان له کندهار وړاندیز کوي چې ازادي راډیو د هوا حالات وي د کندهار د هوا حال بدر کړم چې نن په کلمر دی سبا بل سبا او په څلورم ورځ هم المر دی البته د سیشن به پورس باندې د یو څه باران اټکل پکې کېدای شي. نن په کندهار کې د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له مخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2 درجه ده. محمد ایوب همت د کندهار لارغستان لیکي سوله د افغانانو لوی ارمان دی، خدای دې پوره کړي. جعفری لیکي د سولې خبري سمې نه دی رواني ځکه چې اوربان ورسره نشته. بشیر حبیب زید لوګر لازری ولسوالی لیکي که بهرنیان ووزي نو د سولې امکانات برابرې شي. ګل رحمان له کابل لیکي کله چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې نه وو کابل په سهال کې وو، تر څو چې سوله کې شي باید خارجیان وي. شفی جان زدران له نادر شاکور څخه لیکي طالبانو که د افغانستان سوله مو مقصد وي له افغانانو سره خبرو ته کښېنه. اته بجې او 10 دقیقې شوې، لنډ خبرونه لرو. البته په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچار تفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس به لنډ خبرونه سره واورو. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولې دی لیکلی دی، ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون دا امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یوه ارتباطي کس په واسطه 9 تنه سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یو بس چاودنه وشوه چې 2 کسان یې وژلي او 10 نورې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم 10 تنه د دغه هیواد وګړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو 4 کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې راوتلي وو اوښکې بهاونکی ګاز استعمال کړ. او د هالیوډ فلمي ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیل یا جولی وای کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به دا واوري چې نقلونه ماشومانو ته څه ګټه لري، خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو د ګوړې اچار تفریح پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواګوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره، خو په دې شرط چې پیدا یې کړی، ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له هزاره غیر زر ډیر وي. اوس خو له خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وی کړی، کنه داسې د بې وخته تګ او راتک عادت خو یې نه درلوده، او کله کله خو لا په ساعتونو لا درکم شي. د خبرونې په پیل کې مو لیبنوي ائتلاف خبرو. اوس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي، لکه په خوا بچي ګوندونه، انجوګانې او بیا شرکتونه جوړیدل.
اجي صاحب خبر شوي؟
نه پسه شي.
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی.
څه وخت؟
پرون سره غونډ شوي وو. شانواز په خپله میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړې وه.
ها
هو، غریبګل ویل چې دا ائتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی.
د څه لپاره؟ ولې موږ څه کړي دي؟
وای لال باز ویل چې د دې کوچي خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویو.
یعنی چې غواړي موږ کډه کړي او زموږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی کړي. ها
او ولې هغه د سکندر دوی د کوچي په هغه بل وار اطلاف کډه نه کړل؟ دوی ته یې خوند ورکړه.
دا خو رښتیا وایې. خو دا ووایه چې موږ څه وکړو؟ داسې لاس تر زنې کېناستل هم ولاکه په کار وي.
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادیب هم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې اطلاف وکړو او بیا به د لوی او کږي کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به اطلاف وکړو.
رښتیا وایې چې اطلاف اطلاف مات نه کړو بل ډول نه کېږي. ویرېږم چې آخر به موږ ډاک ته کینوي.
همدا اوس هم کینولی یو. یو ځل اطلاف وکړه وایي په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو. بل ځل اطلاف وکړه وایي دلته پرته له موږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی. چې دا هر څه یې خپل کړه بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره اطلاف وکړه او هغوی یې کډه کړل. دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده.
نه نه دا ځل یې نو نه پرېږدم. د یو پر ځای به لس اطلاف ورته را جوړ کړم. چې له اطلافه مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو حاجي مه بوله. زه ورشه خان میر او د زیړګل ادې راوله چې همدا نن خبره یو طرف کړو. د زیړګل ادې د دښمنیو او جنګونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یوه په سرو سر ورځي.
سمه ده چې داسې ده را به یې ولم.
ګورئ له موضوع خو خبر یې که نه؟
خبر یو چې اطلاف یې راته کړی. دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی. داسې ځواب به ورکړو چې له اطلافه یې زړه تور سي.
خان میر خانه ته پکې څه وایې؟
یار حاجي صاحب زه خو هم دا اطلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي. اطلاف به یې جوړ کړو او اول به یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو. دوی خپلو موټرونو او دوکانونه ماست کړي دي.
د مام هم دا خوښه ده چې له اطلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو. دا څو کاله دوی جوړ کړي وو له دې وروسته یې موږ جوړو.
ګورئ تاسې ډېره تجربه نه لرئ. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاتې شوه او په زاریو زاریو به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې د کږې کوڅې پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره اطلاف وکړو بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګل ادې نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لاله څه خبره ده؟
حاجي صاحب لال باز خو د شانواز له اطلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په اطلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې په تیر نه وځئ. ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر. زه کړې د بل چیرته بار کړه. همدومره ګټې دې بس دي. همدا اوس په خامار کلي کې هم کور لرې او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینو زبېښلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه دې ټوله خامار کلي ته ځي.
ائتلافی متلونا
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دي خوندي وي.
وی که د دښمن کمزوری هم وو تا بیا د ائتلاف ورته نیسه.
وای یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وای د بی امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلاف پکار دي.
وای چې نه لري پیسې نه دی ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وای د سلو کم عقلی د یو ائتلاف.
وی ائتلاف بکوو خو د ولایتونو وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وی چې نه لري سړي هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وایي چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبوه خو یې ما
وایي هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټي یو وي
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو کله چې سړی ورخطا شي داسې هم ترې پیخیږي
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وای چې دغه پلانې د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بل لور نه لري د ذکر شوی مهر په مقابل کې د تا قبول وا او قبول د کړه نو ته په جواب کې ورته وای چې قبول می وا قبول می کړه او قبول به می وی
او کدا می ورته ونه وایل
دا تمی دا اولی ونیا ضرور بوای زکه چی بیا دی نکان کیگی
ویلی سخت ندی
نه چه سخت دی دری کلمی دی لام دا او سی لزان سر تکرار وا شیری دی نشی
سام دا لزان سر بای تکرار کرم قبول می وا قبول می دا او قبول با می وی قبول می دا قبول با می وی قبول با می کری لکه چی غلط شم قبول می وا قبول می دا او قبول با می وی
دا سل زن سر لگیه قبول می وا قبول می دا دا چه مانه لری؟
دا نکا پو رازی را باندی وایی ما ویل چی تایار می ورتز دا وی کنه
تم خلاصی دا دری تو که ویل چی دی چی دوم را گردانی که وی؟
دا تاز دا دی
او وای زون وای چی قبول می وا قبول می ده او قبول به می وی
تا له چاز دا کړه
از چی وړم نکته تړلو ته ډیر اتلم از کاغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې هغه وخت می دا خبرې زده شوې دي
له ما هیریږي دا ریګم چې بل څه ونه وایم
له تا شکم نشته د مرغی قدر دې زړه دی ورخطا کیږي
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دیکره، قبول بشی، قبول میکره
لکه چه وادی نو ریدن؟
ملاسب ما توایی؟
او، نکابا وطرو
خس ایده ملاسب، خیل
داغ بی بی بلا نستا چه دمیوگل لور دا او پا دی نام او نسب بلا لور نلری دا ذکر شوی مهر پا مقابل که تا قبول کړی وا او قبول د کړه تا قبول کړی وا او قبول د کړه تا قبول کړی وا او قبول د کړه
تا قبول کړی وا او قبول د ده تا قبول کړی وا او قبول د ده قبول به دي شي
ما نه تا
سړی ورخطا دی می کوي
پراوانا ننگیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور هارون گلزاد ستاره امینی صادق سپینغر رنا هوتک او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله بلا چې په سناتوري کې را نوستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسه کوي؟
ولا د قصه ویلو د پاره خو موږ بيخي وخت پدنه لرو چې یو قصه مزدنه دي.
ماشومان ته کیسه ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خړو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسه باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او سره بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
گران اوریدونکو ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کیدای شي یو شمېر خلک په دې آن وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي داسې وایي:
قصه ویلو د پاره خو موږ بيخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګ غړولې دي په انقلاب کې لوي شوې، زه ما قصې بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوې، چیرته جنگ شوې، چیرته مړی شي. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې لټ د سبب ادا ده چې موږ خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو. بیا عدالتي غانې دي، نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې. ځکه چې په کورنۍ کې زم او د ماشومان عمر دغه د ماشومان عمر په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. هغه کور په کارونو کې او زه په بیرونی ما خام چې نا وخت زما ستړایم.
هغه ماشومان ته چې کیسه ویل کیږي هغوی هیڅ کله هم نه ویریږي. کله چې ماشومان ته کیسه ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزی کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنا چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپلو ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل کیسې ورته وایو، خو کله چې موږ د ورځې لخوا نه وخت نه لرو بیا د ماښام یا د شپې لخوا نه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته پخوانۍ قیصې، تاریخي قیصې دي، هغه د هغه قیصې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي هغه هغوی ته بیانوو. او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به قیصې راته کولې، حتی مور به راته کولې. دا پخوانۍ خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو قیصې به کولې. موږ ته دا قیصې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
که غواړی چې ماشوم هوښیار وي کیسې ورته ولولی، او که غواړی چې ماشوم ډیر هوښیار وي نو ډیرې کیسې ورته ولولی. همدارنګه ماشومان هم ډیر له کیسو اوریدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښیږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
او زما زیات ډیرې کیسې خوښیږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته استاد ما ته کیسې کوي، د زرمینی قصه گیدری قصه کای چه به زکر ترازم ورورا کو خورک تمزده کوم بی بی می دغه منګه چې وړو سم کول غسم کول سم ډیر زیات خوخی
دا هم ثابت شوه چې په ماشومانو کې د اوریدل زواک د خبرو کولو تر زواکه حساس وی ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډیر مینه خي او غواړي ډول ډول غږونه واوري دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبت اغیزه وکړي ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی په اړه یې داسې غږېدلی دی
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ کلمات لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو او کوم مسائل چې د د وجود جذب ورته آماده ای فکر کوم چې دا ور ډیر نیک خبره ده نو بناءن د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقی ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او سره بیان د مثال په ډول یو ماشوم ده او دا دوا نخري سینه په خدا او ستونه سخت خراب ده او تبه ایم ده دا دوا نخري و نه خورم او که چیرته موري وای چې اوه ر بچه مې دا دوا خو ډیره خوږه ده بچه مې ښه کیږي کاکای واخله کړپ درمنې نارې کېږي نه نه خل خلاصی او تا ته وایي چې ماته دوا راکړه نو موسیقي د کلام یا لحن چې په هغې کې د ماشوم د روح د نازولو بېلګې پکې پرتې دا یو هنري کار دی
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو
شامل صافی ما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنۍ کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گزاره هغه ده
مې نجلا د کابل ولایت اوسیدونکي کیسې کول ماشومان ته ډېر ښه اغېزه لري هغوی ذهن روښانه کوي هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي
مشکان صافی ما د مکریان څخه زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډېر ښه کار دی خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډېر مرسته کوي خصوصا هغې مطالعه سره یو شنا کوي
ګوریدونکو دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومانو ته وویل شي د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پهنتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم
پښتنه داسې ماتره کو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنی څومره مثبت اغیز لري
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې پروزنه کې دومره مثبت اغیز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري د ماشومانو د ذهن هم دومره قصه ته اړتیا لري یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو مونږ دا کار د قصو په وسیله کولی شو یو بالکل یو مثبت اغیز لري په ماشوم باندې
هغه لسنځ دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي ځینې وخت ډار کیسې ماشومان ته ویل کیږي د پیریانو کیسې ویل کیږي اوس به تاسو راته وایئ چې کومې کیسې ماشومان ته ډېرې مفیدې تمامېږي
مونږ که ماشومانو ته قصې کې منفي ذهنیت ورکړو هغه ماشوم منفي رالویږي او که مثبت ورکړو مثبت رالویږي قصې باید ماشومانو ته مثبت ذهنیت ورکړي په قصو کې ماشومان ته مینه پرته وي اخلاق پرته وي خیانت نه وي پروت ایمانداري پرته وي یو بل ته درنښت پروت وي دا هغه څه دي چې مونږ ماشومان د دې په وسیله روزلی شو او مونږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ورزده کړو نه دا چې مونږ ماشومان ته په قصو کې جنگ ورزده کړو مونږ ماشومان ته ټوپک ورزده کړو مونږ ماشومان ته دا ورزده کړو چې جنگ کې باید شي وشي نه نو باید تر ډېره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ورزده
کړو ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي ستاسو په نظر عمده لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي
یو خو شاید مونږ د ځینې میندې یا پلرونه د ټمبلۍ له امله مالا دا کار نه کی زکه چوای کی ز قصاری ورته کوم غبد من ډیر زیاته پښتنه وکي او زه دغه پښتنه کول او سلانه لرم او بل دا چې مثال یو مور دا دغه ډیر زیات مشمن یغه نشي بسر رسیدله نو دای هم علت خود ما پیغام بدوی چې نه مایندو او پرونه څوک چې ما غاګ د وساوري چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل مشوم ته ورزده کی هغه د قصو په شکل مشوم ته ورزده کی او بیا تاسو نتیجه مثبته نتیجه تاسو خپل خپل سترګ پوراند لیدلی شي
تر اوسه پورې تر دې مودې پر څومره کار شوی ده د مشمن ادبیات ته خصوصا د موضوع ته چې مشمن ته کیسې ویل شي څومره ما په هوا ورکړ شوی ده څومره کتابونه چاپ شوی
کوم دا څه د ډیر په خاره حصے وګورو هغه مشمن ادبیات چې کلونه د مخ کې هغه چې مشمن ادبیات بلل کېدل هغه وخت د اوس وخت سره ډیر فرق کوي په خو د مشمن ادب په خوندځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوسل هغه هم د مشمن ادبیات نه مشمن ادبیات هغه نه دي مشمن ادبیات د مشمن د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د خوندځي د درسونو بر علاوه کتابونه دي چې مشمن خلاقیت مونږ راوړو هغه دغه بسره پیدا کول شو مونږ ورته د سی مونږ د غواړو ترڅو ډیر کار شوی وي خو بیا هم عمر چې د مونږ غوښتنه ده او عمر نه دی شوی مګر بنا پر دې اوزا او د حالات او د کم پاملرنه چې ده بیا کې د په ورسته یو څوکړونه کې نسبتا کار ډیر شوی دی
اته کول په کار دي نور هم چې باید د ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي چې مشمانه ته حتمان باید قصې ویل شي د ترڅنګ چې روزنه ورکوي د ترڅنګ چې پالنه کوي حتمان د یو برخه د قصو وي
په لومړي سر کې خو دا به ډیر خوي چې مونږ د مشم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې مونږ په هانتونونه کې یو بیل څنګه ولرو مونږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی نو کې کار ډیر وشي کتابونه ډیر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي خلک هغه ولولي معلومدار د دې د غلیدون کې ډیر لوستون کې ډیریږي نو لومړی غوښتنه به مونږ دا وی چې دلته باید د په هانتونونه کې په خوندځي کې د برخه ته پاملرنه واړی دغه مایند پلرونه د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي
تیر مننه
تاسو خیر سي
خبرېدونکو ښکار ده چې موږ باید خپل ماشومانو ته کتابونه مجلې د کیسو ټولګي او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو دا ځکه چې دا کار په ماشومانو کې د بلدتیا او په ماشومانو کې د غبرګون سبب کیږي په همدې هیله د کور کلی د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تربیه خو وخت
تیرم.